درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي د خبرونه په خبرونو پیلو طالب چارواکی وای نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د زادران په وینا د بریدګر د وژل کېدو په نتیجه کې له هغه سره چاودېدونکي توکي وچاودېدل او له امله یې تر شپږو پورې ملکي کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. زادران دا هم ویلي چې په ټپیانو کې درې طالبان هم شته. تر اوسه پورې د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپورټر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشې کړي. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیوله او یو شمېر اعتراض کوونکي ونیولې. ریچارډ بینت نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي طالبانو څو تنه معترضې ښځې چې په خپل هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو خلاف سوله ییز لاریون کړی و نیولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانې ځانګړې استاذې زلمی خلیل زادوی امریکا او طالبان دي د دوه هېد موافقې د بشپړې اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. خلیل زاد په تو ټویټونو کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې د داعش ډلې د مهمو کسانو د وژلو ادعا ته په اشاره ویلي که دا ادعا تایید شي دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ګوزار وي. افغانی سره میاشت ټولنه وایي نن دوشنبه په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلس تنه په زړه سوري ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. د دې ټولنې ویندوی عرفان الله شرفزوی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. د اوکراین پوز په تیرو څلور ساعتونو کې په دونسک سیمه کې د تودې جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوي ښار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل. د دوی په وینا د جګړې تمرکز بیا هم پر بخموت ښار و. د اوکراین د پوز دوی درستیز ویلي ځواکونو د بخموت ښار پر شاوخوا سیمو د روسي پوځیانو شپېته بریدونه شنډ کړي دي. د جنوبي کوریا پوز نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي ویشتلي دي. د جنوبي کوریا لوی درستیز ویلي دغه توغندي د هوانګا ولایت پر لوري ویشتل شوي او 370 کیلومتره مزل کړی دی. او وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپلې کابینې دفاع وزیر نیو آف ګارلند له دندې لري کړ په تل ابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتانیاهو د پرېکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول شول. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې انتحاري حمله مرجوب دی اړولې. د امریکا په خوانی ځانګړی استاذې وایي امریکا او طالبان باید د داعش پر ضد په خپل منځ کې همکاري زیاته کړي. په دې اړه د چارو کتون کې سوایي
که دا تهدید واقعا همدومره جدي باید د همکاري وشي.
د هلمند ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کموالي شکایت کوي.
جتاشي ډاکټر هم دلته نه لرو بستردار ځان نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو هغه په لار کې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د کونړ اوسیدونکو بیا له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سره ټکوي.
د بچی ملي جامع نه لري، بوتان نه لري، دغه مزدوري نشته، بل شي نشته. چې مزدوري نه زده کوم ځنه پیسې پیدا کوم.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسیس مشخله ازادي رادیو او ری وس په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 4 دقیقې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ وروستي شلو واره مسابقه هم روانه ده. دا چې لوبه په څهال کې ده زو ل بختیار ساحل څخه پښتو چې هم د شپه له استودیو سره وصل دی. ساحل صاحب د لوبې د وضعیت په اړه وایي چې لوبه چا پیل کړې ده او چا څومره منډې کړې دي.
سروان صاحب سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان لوبډلې د دې لوبې په چاو ګټله خو پاکستان ته د توپوهنې بلنه ورکړه. پاکستانی لوبډلې تر دې دمه په وو اورونو کې دوه شپېته منډې کړې دي، یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د دوی په سوځېدلو لوبغاړو کې محمد حارث او طیب طاهر شامل دي چې د مجیب الرحمن او محمد دبی له لوري سوځیدلې دي. دمګړی سائم ایوب او ورسره عبد الله شفیق د پاکستان لپاره توپ وهنه کوي چې سائم په شلو او عبد الله شفیق په درویش منډو ولاړ دي. په نننۍ لوبه کې دواړو لوبډلو دوه دوه بدلونونه هم راوستي دي چې د افغانستان لپاره صدیق اتل په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې هغه په اول ځل په دې ټورنمنت سیریز کې هم لوبیږي، هغه تر دې مخکې نړیوال کرکټ نه دا کړی، او فرید ملک بیا د نوید الحق په ځای توپ اچونې ته راغوښتل شوی. دغه راز پاکستاني لوبډلې هم دوه بدلونونه راوستي چې افتخار احمد او ورسره محمد وسیم جونیئر خپل لوبډلې ته دعوت کړې دي.
بله، د صدیق اتل په اړه راتوي چې دی بالر دی او که بیټسمن دی.
صدیق اتل کینلاس پیلیز توپ وهونکی دی چې هغه توپ وهنه کوي، او تر دې وړاندې د افغانستان په 19 کلنه لوبډله کې لوبېدلی چې هلته ډېر ښه پرفارمنس کړی، او دغه راز په ډومېسټک یا کورني کرکټ کې هم ډېر ښه لوبېدلی. هغه برخه چې تر ډېره پورې د کرکټ مینوال او څارونکي ترې شکایت کوي د افغانستان د ټاپ آرډر یا د پیل د لوبغاړو لوبه ده، نو په هغه خاطر باندې د هغې تشې ډکولو لپاره صدیق اتل راغل.
ډېره مننه. داسې معلومېږي چې پاکستان نن لوبه ډېره ښه پیل کړې ده، که څه هم تاسو اشاره وکړه چې دوه لوبغاړي سوځېدلي دي، لیکن وم اوور تیر شوی دی او تر اوسه پورې دوی درش پېته منډې کړې دي. که تیرې دوی لوبې په نظر کې ونیسو، فکر نه کوي چې ډېرې منډې کړې دي؟
او دا وشتنځای هم ښکاري چې هغه کم سوینګ د چټکو توپ اچونکو لپاره په تیرو لوبو کې وو، په دې لوبه کې نشته. د شارجه د کرکټ لوبغالي په تړاو چې یو شی ډېر مشهور دی چې تر اخره پورې د وشتنځای په حالت هیڅوک نه پوهیږي چې دغه به څه ډول لوبه دغلته ترسره کیږي. نو تر دې دمه ښکاري چې بیټنګ پی کیږي او بال بیټ ته صحیح راځي، نو په دې خاطر پاکستان لوبغاړو
یو بل پښتنم دا چې سره لدی چې په تیرو دو مسابقو کې کله چې پاکستان په چوغټل نو غوړی و بلل چې اول په خپل بیټینګ وکي، لیکن نن چې افغانستان په چوغټل افغانستان امغه سی فیصله وکړه چې پاکستان غوښته، د دلیل څه کوي شي؟
افغان لوبډله هم غواړي چې د رقم پرشر یا تاثیرات چې د پاکستان په لوبډله باندې دي هغه امغه سی برقرار وساتي، او تر یو سلو څلوېښتو یا یو سلو 45 لوړې پرې نږدي. نو نن د افغانستان په لوبډله کې د توپ وهونکو تله هم یو څه درنه ده، نو دوی مطمئن دي هغه کم کانفیډنس چې د لوبلړۍ د ګټلو له دوی سره ده، نو په دې خاطر باندې دوی غواړي چې چیسینګ ته بیا لاړ شي. دریم لوبغاړی هم د پاکستان وسوځي، د عبدالله شفیق چې د راشد خان له لوري بولډ اوټ.
بله، ډېره زیاته مننه. په همدغه شیبه کې دا لوبغاړی وسوځېدو، اوس نو پاکستان درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، درې شپېته منډې کړي دي، وم اوور او درې توپونه. قدرمنو اوریدونکو، د یو شمیر د ازادي اوریدونکو نظرونه به هم سره باورو، پیغامونه دي د افغانستان د کرکټ د ټیم په ارتباط.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانه من جرزه بی الله هارون دی بزرل آباد خار کې اوسېږم. خوشاله یم او ډېر د خوشاله احساس کوم چې بیگانه لو باج زمونږ د پاکستان حیوانات سره و. ډېر خوشاله باندې مونږه ویاړو د فخر کوچ مونږ دغه سه حیوانات نو ګټل چې غوي واقعا زمونږ په کرکټ والا باندې زمونږ په لوبغاړو باندې یو رقم کبر کو، یو رقم جذباتي احساسات به په هر لوب کول، او مونږ د پاره د خوشاله زیاده او چې نن مونږه د لوبي د غوي سره سر په سر وشول یو دواړو مونږ ته نو ګټل، دا زمونږ د پاره د خوشاله او ویاړ زیات او فخر کو په خپل لوبغاړو باندې. زنده باد افغانستان.
نوم من نوروز د 2012 څخه او په بیگانه لوبه باندې ډیر سخت خوشاله، او چې پاکستانیانو تم شکست ورکړی دی ډیره خوشاله او پوه ټول ملګری.
محبوب الرحمن د 2012 اوسیدونکو کې مواقع په بیگانی میچ باندې ډیر خوشاله شوم. د خوشاله زو زمونږ د پاره چې د پاکستان میچ وګټه، او دا زمونږ د پاره یو افتخاری دغه میچ او چوم ګټه دا سیریز، او ډیر خوشاله شوم احساسات.
نمی تو ریلیشن واری دی لوبا خو ډیره ښایسته لوبه وشوله، واقعي چې ډیره ښه لوبه وه، موږ ډیر ښه په خوند ولیدله. او د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې موږ داسې یو قوي ټیم ته ماتې ورکړله. ډیر خوشحاله شو، بېحده خوشحاله وو. نو د خوشحالۍ نه ډیر زیات موږ خپل احساسات نه شو کنټرولولی. پاکستان سره زموږ لوبې داسې چې زدي او نور ملکونو سره زموږ لوبې بیا هغسې نه وي. د دوی سره زموږ یو رقابت یا دا لوبه چې داسې جالبه لوبه یې، خوندوره لوبه یې، موږ د دې نه ډیر زیات خوند اخلو چې دا لوبه موږ وګورو.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
اوس هم نورو خبری موضوعاتو ته ځو. طالب چارواکی وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زران وویل مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لورې وویشتل شو. د دې موضوع په اړه د همایون هیواد راپور.
در قسمت پیش دروازه داوود تیت سنتر همو استفادسی که از سرک وزارت خارجه انفجار رخ دادم.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته څیرمه د یوې چاودنې د عیني شاهد غږ دی. نوموړی چې د خپل نوم له اخیستلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه ډیره قوي وه او شاوخوا ټول خلک یې وویرول.
موږ همدې سیمې ته څیرمه په جومات کې لمونځ کوو چې د چاودنې غږ مو واورید. خلک سخت وویرېدل. کله چې بهر راووتلو ومو کتل چې چاودنه شوې وه. ډېر ویرونکی غږ وو او د هغه وخت چې د بهرنیو چارو وزارت او د نورو ادارو کارکوونکي له سیمې تېرېدل.
د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمانداني د دې پیښې د تایید تر څنګ وایي چې دا ځانمرګی برید د دویمې امنیتي حوزې د ملک اصغر په څلور لارې کې یو امنیتي چک پوینټ ته نږدې شوی. د کابل امنیه قمانداني ویان خالد زدران په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ غیر نظامیان وژل شوي او د درېو طالبانو په ګډون یو شمېر ملکیان ټپیان شوي دي. ښاغلی زدران وایي چې برید کوونکی له حملې مخکې د دوی د امنیتي کسانو له لورې وپېژندل شو او په نښه شو چې ورسره چاودېدونکو توکو یې چاودنه وکړه. د طالبانو حکومت په بهرنیو چارو وزارت کې وي سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل چې دا چاودنه د بهرنیو چارو وزارت د دروازې مخ ته شوې ده. سرچینې زیاته کړه چې په دې برید کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته یو امنیتي چک پوینټ په نښه شوی. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د تېر لمریز کال د جدې په میاشت کې هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخ ته هغه مهال چاودنه وشوه چې د دې وزارت کارکوونکي له وزارت څخه د وتلو په حال کې وو. په یاد برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې واخیست، د بهرنیو چارو وزارت شپاړس ډیپلوماتان ووژل شول او څلوېښت تنه ټپیان شول. دا خونړی برید په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما لخوا وغندل شو او د دې ډول پیښو په ډېرېدو یې اندېښنه ښودلې وه.
په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د هغو دریو اعتراض کوونکو میرمنو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې ویل کېږي تېره ورځ د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پرون یو شمېر ښځو په کابل کې د طالبانو لخوا د ښځو پر زده کړو او کار د بندیز د دوام په غبرګون کې اعتراض وکړ. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي د اعتراض کوونکو ښځو نیول د دوی لپاره د منلو وړ نه دي او خلک باید د لاریون حق ولري. دا ښځې د اعتراض کوونکو ښځو نیول د ښځو په وړاندې زور زیاتی ګڼي چې د دوی په خبره د طالبانو لخوا ترسره کیږي. له دغو ښځو څخه یوې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د طالبانو لخوا د نیول شوې ښځو د خلاصون غوښتنه وکړه او دغه شان یې غوښتل چې باید انجونو ته ښوونځي خلاص شي.
متاسف برای کسانی هستم که حق
ده هر و کسانو پاکلا متاسف ایم چه له مونگ سخه ده تعلیم و تربیه حق اخلی او اجازه نرکه چه افغان میرمنی زدکلی بکری نپویگو چه چه وکلو ولی ده خونزه دروازه نخلاصیگی.
یوی بلی مدنی فعالی فروزان حیدری آزادی رو رتویل چه دیسیم مشران باید دی نیول شب یه خزو دی خلاصون لپار اقدام کری. نموری ده طالبان و لکومت اغواری چه خزو تا دکار او زدکلی اجازه ور کری.
زنان و مردان افغانستان
خلق دی پوستنه حالت که لسون فرصتونه سره ورکړي او د دغه درې لاریون کونکو خزو د خلاصون لپاره دی په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیتونه زیات کړي، ځکه دوی د خپلو حقونو لپاره لاریون وکړ او دا کار باید د دې لامل نشي چې دغه درې لاریون کونکي خزي ونیول شي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو لخوا د نیول شویو درې اعتراض کونکو خزو د بې قاعده او شرطه خوشي کېدلو غوښتنه کړې ده. ښاغلی بینټ د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په کابل کې د یکشنبه په ورځ چې ټاکل شوی ول شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې پیل شي، طالبانو د ښځو د سوله ییز لاریون د ګډوډۍ لپاره له زور څخه کار واخیست چې د زده کړو د حق غوښتنه یې کوله. د ښاغلي بینټ په وینا د راپورونو له مخې فاطمه محمدي، ملالی هاشمي او رقیه صحی د طالبانو لخوا نیول شوي دي. اعتراض کوونکو ښځو هم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی و چې دا درې معترضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د دغو ښځو د نیول کېدو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد څخه وپوښتل، خو هغه ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویل چې د معلوماتو له راټولولو وروسته به په دې اړه خبرې وکړي، خو د راپور تر خپرېدو پورې معلومات شریک نه کړل. د یکشنبه په ورځ یو شمېر ښځو د افغانستان په پلازمینه کابل کې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د تړلو او د هغوی د کار د بندولو په اعتراض کې لاریون وکړ. تر دې وړاندې هم څو ځله د طالبانو له لوري د ښځو د لاریونو مخه نیول شوې او یو شمېر لاریون کوونکي ښځې نیول شوي چې د دوی دا کار هر ځل له کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوی دی. دا لاریون په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې مخکې هم په وار وار د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو او کار کولو بندیزونه غندلي دي.
د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې له لوري د داعش د مهمو غړیو د وژلو له ادعا سره سم د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له واشنگټن او طالبانو غوښتي چې د دوحې تړون پر بنسټ په دې برخه کې همکاري سره پراخه کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلات ښاغلي خلیلزاد د غوړاندیز په اړه د امنیتي چارو له شنون کې محمد اسحاق اتمر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې اوس په افغانستان کې د داعش حضور او ګواښ څومره جدي دی.
کوم داعش چې اوس د داعش خراسان په نوم یادیږي، دغه د طالبانو او د ځینو نورو ترهګرو ډلو په وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتو په مټ جوړ شو. په تیر یو نیم کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، د دوی په وخت کې هم هر حمله چې کېږي په ارزي کې ترهګرې بریدونه چې کېږي مسؤلیت داعش مني. دا په دې معنا چې داعش اس یو ادرس دی، دا چې څه روان دي د خپله ترهګرو ډلو په منځ کې څومره رقابتونه شته دي، دوی څومره یو بل باندې بریدونه کوي، دا بېله مسله ده. موږ او تاسو په یو نیم کال کې د دې شاهدان یو چې هغه اسلام پالي ډلې چې دننه په افغانستان کې دي، دوی هم یو بل سره وژني، تورېږي. زما داسې باور دی چې دغه استخباراتي شبکه دلته فعالي او طالبان نشي کولای چې دا کنټرول کړي. دا به نو یو ستره ننګونه یې هم د افغانستان دپاره، هم د سیمې هیوادونو دپاره. زه فکر کوم تر دې اوسه پورې کوم چې عملیاتونه ترسره شوي دي، د داعش نچور له منځه تللو کوم نښه نښانه موږ نه وینو.
اوس خو د امریکا متحده ایالاتو ترڅنګ د طالبانو حکومت هم داعش ته ځان په وړاندې یو ګواښ بولي، نو په داسې وضعیت کې د دوی ترمنځ څومره د همکارۍ امکانات شته؟ او دا چې آیا طالبان د اعتماد او اعتبار وړ شریکان دي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې، او دوی په خپله د دې کار د ترسره کولو لپاره څومره استخباراتي ظرفیت لري؟
امریکا خو دا خبره کوي چې هر ځای کې زما مخالف وي زه هغه ځای کې عملیات کوم، او دا خبره دوی ثابته کړم. اول خو که دا تهدید واقعا همدومره جدي باید دغه همکاري وشي. یو خواته د امریکا د منافعو او ګټو د ساتلو په خاطر امریکایان باید دغه معلومات ورکړي، د بل خوا نه د طالبانو د استخباراتو ظرفیت آیا واقعا دومره دی چې دوی وشي کولای دغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، دا تجزیه او تحلیل کړي او بیا په دې باندې اقدام وکړي. تر کومه ځایه پورې چې زه فکر کوم طالبان فقط د چریکي جګړې توانمندي او تجربه لري او نور په استخباراتو کې او نور اطلاعاتي مسایلو کې د دوی قابلیتونه مسلکي نه دي، یعنی احتمالا چې دوی دغه قابلیت ولري لیکن دغه قابلیتونه مسلکي او تخنیکي نه دي. نو دغلته بیا ضرورت شته دی چې دغه همکاري ترسره شي.
په دې وروستیو کې موږ د دې شهیدانو چې داعش اکثرا په شمال کې پناه کېږي او دوی دوی تمرکز هم ډیر په شمال شوی دی، داعش ولې د افغانستان شمال ته ډیر علاقمند شوی دی؟
داسې ده چې دغه استخباراتي شبکې دي دوی ته امکانات مادي او تجهیزاتي ورکول کېږي، نو ځکه دوی ورځ تر بلې سربازګیري کوي، ورځ تر بلې خپل پرسونل زیاتوي، ورځ تر بلې نوي امکانات دوی ځان ته پیدا کوي، ورځ تر بلې دا تقویه کېږي. نو ځکه دوی ولایاتو ته اوس ډېر توجه کړی. نو دا د اوس خبره نه ده چې اوس دوی وایي چې مثلا اوس دوی دغه امکانات پیدا کړي دي چې دوی خپل شبکې وسیع کړي او ولایاتو کې ځان ته ځایونه خوندي کړي.
د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد محمد اساق اتمرو چې مرکې تاسو له آزادي راډیو اوریده، د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ وروستۍ شلو وره مسابقه روانه ده، په چې افغانستان ګټلې خو غوړی ګڼلې چې لومړی فیلډ ته ووځي او پاکستان دا شیبه بیټنګ کوي. تر اوسه پورې پاکستان په لسو اوورونو کې اته اتیا منډې کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. تاسې زموږ شخله آزادي راډیو اورئ، د آزادي راډیو خپرونې اوس څلورویشت ساعته اورېدای شئ.
راپورونه مرکې او اورېدونکي
د هلمند مارجې او سنگین ولسوالیو اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کم شکایت کوي. د دې ولسوالیو اوسیدونکي وایي دوی د ولسوالیو په سطح یو روغتیایي مرکز لري چې د خلکو اړتیا نشي پوره کولی. له بلې خوا روغتیایي مسؤلان د خلکو دا خبرې مني، خو دلیل یې د خلکو زیاتوالی او د روغتیا پالانو او درملو کمښت یادوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې واوري.
دا د هلمند په جنوب کې د مارجی ولسوالۍ مرکزی روغتون دی. بسترونه یې ټول له ناروغانو ډک دي او لسګونه کسان له روغتونه بهر سره لمر ته په خاورو کې ناست دي. دوی انتظار باسي څو له ډاکټر سره د لیدو وخت پیدا کړي. دا کسان ځینې پر موټر سایکل او ځینې پر پښو له ساعتونو مزل وروسته دغه روغتون ته خپل ناروغان را رسولي، ځکه دوی بېوازله دي او شخصي ډاکټر ته د تګ توان نه لري. دغه کسان چې له څهرو څخه ډېر زهیر او بېوازله معلومیږي وایي په روغتون کې هغه ډول درملنه نه کېږي او نه هم درمل ورکول کېږي لکه څنګه چې اړتیا ده. محمد علی خان محمد او ګل محمد یو له هغه کسانو څخه دي چې له خورا لرې ځایونو راغلي او دغه روغتون ته یې خپل ناروغان راوستلي دي، خو اوس ناخوښه دي.
دوایې موجودې نه دي. هوسپیټل زه راغلی یم، دا د نسخه مې په لاس کې ده، دوا نه ده راکړې، مریض ناست دی.
صحیح وخت دا ستونزه او مشکلات چې باید دا کلینیک مړ ته ارتقا وکړي غټ سي، هغه په دې خاطر باندې چې داسې سي په لاس کې چې دلته اپریشنونه دا شی پکښې وسي، مړ د یو اپریشن دپاره مریض هسته ولشکرګات
ضرورت اړتیا دغه ده چې دلته هر څه کلینیکو ته موږ راغلي موږ ته تر ننه پورې تر یو پای کټ ګولۍ تېره اضافه شی نه دی رسېدلی.
د یاد روغتون امیر ډاکټر نکیب الله هم د خلکو خبرې مني، خو وايي علت یې د روغتون د ظرفیت کښتوالی دی.
همدغه مشکل چې د هغه داده چې د دې کلینیک ارتقا یا ظرفیت لوړونه ده، نو د ظرفیت لوړونې کښې دا شان راځي چې موږ پرسونل ته ضرورت لرو.
د مارجي تر څنګ د سنگین ولسوالۍ د اوسیدونکو هم ورته حال دی او دغه ډول شکایت کوي. د سنگین ولسوالۍ دا اوسیدونکي چې د شلکلنې جګړې تر څنګ سوچکالۍ او دغه راز غربت هم ځپلی وایي په روغتونونو کې هغه ډول خدمات نه ورته وړاندې کېږي لکه څنګه چې دوی ورته اړتیا لري. د سنگین ولسوالۍ دا خلک وایي کله چې دوی ناروغان تر لشکرګاه رسوي نو زیات وخت ژوند پر لاره له لاسه ورکوي. غلام حضرت او جلال الدین د سنگین ولسوالی وسیدون کی دی
جراحی ډاکټر هم دلته نه لرو بستردار زده نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسو هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي دی د سی سی پر ځای باندې زموږ کلینیک ډی ایچ سی دا به زموږ د غریبو لسره غټه همکاري
زموږ اړتیا دغه د کلینیک چې د ولسوالۍ په مرکز کې جوړ دی یعنی هغه سیمې چې د ولسوالۍ څخه لیرې دي یا مثلا په صحرا کې پرتې دي هلته هم مریضانو ضرورت نور کلینیکو ته هم لرو
د هلمند عامه روغتیا ریاست مسولین وایي چې دوی په یاد ولسوالۍ کې تازه نوې روغتیایي مرکز فعال کړی دی کوم چې مخکې د جګړو له امله زیانمن شوی وو دی وایي یاد روغتون د 15000 کسانو په اندازې جوړ شوی چې د سنگین د ولسوالۍ د خلکو ستونزې په څان اندازې ورسره هواري سي
دا ازادي رادیو خبری مجله
د کونړ اوسیدونکو په روژه کې د بیروزګاری او بیوزلی شکایت لري دوی وایي په تیرو روژو کې به دسترخوان یو څه شو او گزاره روانه و خو په روانه روژه کې اقتصادي حالت زیات خراب شوی دی تفصیل په دې راپور کې
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند تیشی کلی اوسیدونکو دی وایي اقتصادي حالت د پوخا په پرتله زیات خراب شوی او په کور کې دومره څه نه لري چې پری روژه ماته کړی
بچی مې دی جامې نه لري بوټان نه لري نو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو دغه مزدوري نشته بل شي نشته یان چې مزدوري نه زه کوم ځنه پیسې پیدا کوم او چې مزدوري موږ به مزدوري وکړو بل کار یې خپل وخت چې مزدوري به مزدوران به وي نو خلکو به روژه له به چې غستل غوس ولا هیڅ شی نشته لرم به څه وکړم ډېر فخر سره مخامخ یم چې راسته نشته چې په چوره پیڅې واخلو مخامې د پیڅې واخلو یوه چې راسته پیدا شي موږ به روژه ماتل چې وخت چینه نو بس وبو سره روژه ماتونو
دا یا بازی محب الله نه دی چې پروژه کې د پیسو د نشټوالي په وجه ستونزې زیاتې شوي بلکې داسې ډېرې کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري وایي زیات کسان د سبزي واخیستلو وس نه لري ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړي شیان خراب شي او دوی ته زیان رسیږي چې همدې کاري دوکانداري کمزوري کړې ده
اوس د اقتصادي ستونزې ډېرې دي د خلکو وضعیت خراب دی وس که څوک چارک ټماټر اخلي راځي و چې نیم چارک ټماټر راکا نیم چارک هم د چا وسنه کې داس خلک راشه و چې د 100 روپو راکا زمونږ هغه سره گزاره نه کیږي د 100 روپو چې ټماټر او چارک واخلي خو موږ ته 15 روپۍ پاتې شي او که د 100 ورګونو اوس په کومه پایده موږ ته نه راسيږي زمونږ هم اقتصادي ستونزې زمونږ هم ډېرې دي سودا کم خرڅيږي او کورم غټ دی مصرف هم زیات دی
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بېوسو په نوم راځي هغه هم ډېرې مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي په کونړ کې چارواکي بیوي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټولو لپاره په یادو توکو مالیه کمه کړې ده او همداراز د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوي دي د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
روژې نه مخکې نرخنامه وټاکلې د غوښې همدغه شانه خوراکي ټولو شیانو بیا د هغې نظارت کوي الحمدلله په سلو کې د اتیا او شیانو هغه قیمتونه چې دي هغه ښه شوي دي کوم یو ملک چې یو ځل قیمت ته یو شي بره لاړ شي بیا هغه هېڅکله په کتن دی راغلی دا سبسې پټرول واخله دا سبسې ګاز واخله دا سبسې نور شیان واخله الحمدلله دلته دغه ټول شیان دا رمضان نمخ کې یعنی په خطر راغلي دي او نور هم په خطر روان دي
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بیوسۍ سر ټکوي چې په افغانستان کې تیرو جنگونو په لسګونو زرو کورنیو څخه د کار او ګټې وټې سرونه یا خستي او یا هم مالول کړي او راغلي بدلون بیا په سلګونو زره کسان بیروزګاره کړي چې اوس ټول له ورته ستونزو سره مخ دي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.